ستړي مشي دا مشال ریډیو ده دو پینځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر دو خبرونو د ویان فرخند اسد او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې دې او سلام نو منه د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر شمالي وزیرستان ته تللی دی په دې اړه باندې بهار نه خپل غدر کو د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په خبر هاي کورټ د هغه پریکړه پر بنسټ سپریم کورټ کې اپیل وکړي چې لمخې په قبایلي ضلعو کې انټرن ریګولیشن قانون ختم کړل شوی دی نو تفصیل به تاسو ته ورکړم چې ووري خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخندا
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوان د شمالي وزیرستان میرامشاه ته تللی دي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې په یوه میاشت کې دننه د عدالتونو د غزولو د امر خلاف په سپریم کورټ ته ځي او د یوکران پارلمان نن د یو پوځي قانون په جوړولو مهمه غونډه کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوان په یو لنډه دوره ترهګرۍ او ورپسې په پوځي عملیاتو کې ځپل شوې سیمې شمالي وزیرستان ته تللی دي د پاکستان سرکاري راډیو یو خبر وایي چې عمران خان به په میرامشاه کې له ځایي قبایلي مشرانو سره ویني او هلته ورته ځایي پوځي چارواکو د سیمې پر امنیت او د بیا ودانې په کارونو تفصیل ورکړي د دې ترڅنګ به نوموړي ته د هغه بې کوره کړل شوو خلکو په اړه معلومات ورکول کیږي چې ځینې خپل سیمو ته ستانه کړل شوي دي او ځینې لا هم په مختلفو ځایونو کې د کډوالۍ ژوند کوي یاره دی وی چې په 2014 کال په شمالي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو خلاف او پاکستاني پوځي عملیاتو کې د دغه سیمې په لکونو ولست خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته کډه کړل شول او یو لوی شمیر یې د افغانستان نږدې ولایتونو خوست او پکتیکا ته کډه شوي دي که څه هم د کډوالو لویه برخه خپل سیمو ته ستانه کړل شوي خو لا هم د وزیرستان نیو زینو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي د خیبر پختونخوا حکومت ولی د پېښور های کورټ ته هغه امر پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې پکې په یو میاشت کې دننه په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو ویل شوی وو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل صوبې حکومت قبایلي ضلعو ته د عدالتي نظام غزولو لپاره ژمن دی خو دا کار په یو میاشت کې کول ممکن نه دی
وړو چې مطلب جو نو ټایم راکې موږ چې موږ نظام الته ایکسټینډ کړو پولیس او عدالتي او نورم چې څنګه د مرځ راغله د ځای چاپره
د پېښور های کورټ اکتوبر پر 13 نیټه په پخوانی فاټا کې د بوري قانون په یوه میاشت کې دننه د ختمولو په اړه خپل فیصله جاری کړې و چې پکې راغلی وو د نومبر له 13 نیټه پس هلته کېدونکې هر فیصله به ناقانونه وي د شمالي وزیرستان ځوانانو نن په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې ویل حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیسو نظام وغځوي او په نوو پولیسو کې د سیمې ځوانان برتي کړل شي د یوت او وزیرستان تنظیم مشرانو په دغه غونډه کې ویل چې حکومت زر تر زره بلدیاتي انتخابات هم ترسره کړي د تنظیم مشر په دې اړه وایي
نو موږ دا غوښتنه کوو چې اوس ته په ایمرجنسي بنیاد باندې چې کوم هلته د سیکورټي انتظامات دي هغه د پولیس ته والا کړی شي او چې کوم د خیبر پختونخوا پولیس ته هغه د موږ ته هلته راوستی شي او د لانګ ټرم لپاره چې موږ کومه پالیسي غواړو د حکومت نه موږ داسې وایو چې هلته کوم ځوانان دي لوکل هغه د پکې برتي کړی شي
د یوتا وزیرستان تنظیم مشرانو په دغه خبری غونډه کې دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټ نظام زر تر زره وغځول شي د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلی په یو کان کې د زهرجنو گیسونو له وجې درې تنه وژل شوي دي د سماولنګ تاڼې او چارواکي غلام علي نن مشال ریډیو ته وویل چې په کان کې د زهرجن ګیس راوتو په وخت 500 کارکونکو کار کوو چې پکې د ګیس له وجې درې تنه وژل شول او دوه بې هوش شوي دي له کانه د وژل شوو مړي راوستل شوي دي چارواکي وایي د وژل شوو کسانو تعلق له ژوب سیمې سره و د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګلتور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف ګوند په شپږ نکاتي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی تحریک انصاف ګوند د جولای 15 تر انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو په مقصد د بلوچستان نېشنل ګوند د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره له دې ګوند سره یو شپږ نکاتي تړون کړی و چې د لادرکو بلوڅانو د موندلو په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو خبرې هم شاملې وي اختر منګل پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ځینې اقدامات معاهدې برعکس کړې دي
تروسه چې څه شوی هغه ته په کتو به زه څنګه مطمئن شم. د حکومت ځینې فیصلې د تړون ضد دي، لکه له سعودي عرب سره په ریکوډک کې د معدنیاتو را ایستلو معاهده چې دا د شپږ نکاتي موافقې ضد کار دی. د تړون پنځمه ماده دا ده چې افغان کډوال به په باعزته توګه ستنول کیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم په خپله راضي او وایي چې هغو ته په کار دی چې شهریت ورکړل شي.
د اختر منګل د تازه سرګندونو په اړه د تحریک انصاف ګوند مشرانو لا هم سندي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف ته جنیوا نړیوال کانفرنس سبا بل ورځ ترسره کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وای په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویټزرلند ته رسیدلی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ جنیوا ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي په دغه نړیوال دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې وشي. او د یوکرین پارلمان نن د دې هیواد د پوځي کونسل په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره غیر معمولي غونډه کوي. یوکرین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې د روس واکونو پرون په تور سمندر کې د کرایمیا ټاپو وسمې په ساحلي سیمه کې پر یو شمېر یوکرایني کشتو ډزې وکړې. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبرې د نوي پوځي قانون معنی دا نه ده چې یوکرایني ځواکونه عملیات کوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 135 روپۍ اخیستل کیږي او 135.50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 125 روپۍ او 125 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 14 روپۍ 80 پیسې او 14 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 15 روپۍ 50 پیسې او 14 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 330 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او سوشل ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیری ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات شپږ، غیش په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه مونږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول او د موسم حال او د کرنټ روبې مو د احمد الله نوریدی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د وزیر اعظم عمران خان او د پوز د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا شمالي وزیرستان ضلع ته سفر پاړه باندې به حال نیخ پنی غاوري. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د انټرن ریګولیشن پاړه د های کورټ د فیصلې پر رد په سپریم کورټ کې اپیل وکړي. وزیر اطلاعات شوکت یوسف زیوای د بلوچستان نیشنل ګوند مشر اختر منګل وایي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره اتحاد په سم نه دی روان.
ابھی تک جو سامنے آیا ہے میں کس طرح مطمئن ہوں گا کہ وہ ان کے چند فیصلے ایسے آ رہے ہیں جو اس کے برعکس آ رہے ہیں.
عبدالولی خان پہنتون خیبر پختونخوا کی د پختو سانگا پا مبینہ توگا ختم کل شویدہ. د دغه سانگ مشر ڈاکٹر سہیل وائی د خبرونه په اوګدو کې با قبایلی سیمه افغانستان او د نړۍ پاړه راپورونه شنن او تبصره هم ووري. د مشال ترڅنګ وسې تاسو مشال لري ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غابري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدلی شئ. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او جنرال قمر جاوید باجوا د محل د شمالي وزیرستان ضلع په سفر دي. زموږ همکار عمر وزیر راسره د ټلیفون په لاین دی. عمر وزیر ستړی مشو کدارت وای چې وزیر اعظم عمران خان او د پوه سر لخکر دغې سیمې ته سیدلی د دوی حلې زلې سوي.
مننه مجید بابر صاحب. بالکل نن د شمالي وزیرستان دوره کړی ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د غرنګي د فوج سره لخر. د دې سره په دې دوره کې د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی دواړه هم موجود ول. دوی په شمالي وزیرستان کې قبایلي چکم جرګه ته هغوی ته هم وینا کړې ده. او دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان پاکستان افغانستان ترمنځ کوم بندر دی کوم تجارت دی غلام خان بندر د هغې دوره یې هم کړې ده. د انتظامی چارواکو په وینا اوس دغه دوره چې کومه دغه سره ته ورسېده او دوی واپسی وشوه. په دې دوره کې انتظامی چارواکي دا وایي چې دوی قبایلي جرګه ته په خپل خطاب کې دغلته د یو پوهنتون اعلان هم وکړو. دغه رنګې په شمالي وزیرستان کې د کډر کالج خبره هم وکړه چې آرمی چیف ته به دغه خبره رسوي او دغه رنګې د یو میډیکل کالج اعلان یې هم کړی دی. دا انتظامی په وینا ده خو آزاد سرچینو یا مقامی رسنیو ته تر اوسه پورې دغه خبره نه دی ورکړل شوې. او دې سره سره انتظامی چارواکي دا وایي چې په اصلاحاتو باندې هم نوموړي قبایلي جرګه ته په خپله وینا کې خبرې وکړې چې دلته امن پرځای شوی دی او دې لپاره پولیسو ضرورت دی. خو بیا ځینو مشرانو په هغې باندې په اصلاحاتو په اړه ویلي دي په دې باندې دوی څه تحفظات لري چې بیا عمران خان وزیر اعظم ورته په وینا کې ویلي دي چې په دې باندې به دوی سلا مشوره کوي د ټولو قبایلو سره او دا هغوی په خوښه به هر څه کېږي.
ډېره ډېره مننه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته وګی د معمول نشریات ترازو د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور های کورټ هغه پریکړه سپریم کورټ کې چیلنجوي چې ویلي په یو میاشت کې د قبایلي دلو کې عدالتونه جوړ شي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پیښور های کورټ د هغه امر په ضد به سپریم کورټ کې اپیل داخلوي. د کوم تر مخه چې په یوه میاشت کې دننه په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام د جوړولو امر ورکړی شوی و. دغه لړکی بیګا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت جمن دی چې قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام وغځوي، خو دې کې به وخت لګي چې هغلته کې عدالتونه او پولیس تانې جوړې کړي. شوکت یوسفزی وایي یاد دی وی چې د پیښور های کورټ یو وکیل علی عظیم افریدی د زمکولو د 25م ترمیمی بیل د منظورۍ وروسته د فاټا انټرم ریګولیشن په ضد په پیښور های کورټ کې یو خاص جمع کړی و او د اکتوبر په 13مه نیټه پیښور های کورټ د دغه اپیل په اړه فیصله اورولې وه. علی عظیم افریدی وایي هغه تمه لري چې سپریم کورټ به هم د پیښور های کورټ فیصله برقراره وساتي.
پیښور های کورټ چې کومه فیصله وکړه چې کمشنرانو سره اختیارات اوس نشته، ما د پار لګ نورم واضح شي چې زه به سپریم کورټ ته لاړ شم او هلته به دا موقف اپناوکم چې دا فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن په اړه اوس بالکل قانوني حیثیت اړه بالکل نشته. دا سوموټو کیس شوی و چې جس سره پاکستان اغسته و چې د 25 ترمیم نه پس اوسه پورې په فاټا کې عدالتونه ولې نشول جوړ. نو دی وویل چې د 25 ترمیم نه بعد مونږ سره هیڅ قسمه گنجائش نه دی پاتې. نو مطلب دا دی چې هغوی په خپله دا نقطه منلې ده په سپریم کورټ کې چې مونږ سره اړوي چې اختیار پاتې نه شو.
یاد دې وي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام قایمولو په اړه د پیښور های کورټ تفصیلي فیصله د نومبر په 12مه نیټه رامخیته شوی و او د های کورټ په امر کې صوبایي حکومت ته ویل شوی و چې په یوه میاشت کې د نن دی د عبوري قانون په ځای په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په رنګ عدالتي قوانین عملي کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي چې واکمن تحریک انصاف په شپږ نکاتي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د جولای 15مې تر انتخاباتو وروسته تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره له دې ګوند سره یو شپږ نکاتي معاهده وکړه. دا تړون د تحریک انصاف سینیر نائب صدر او د بلوچستان د بهرنیو چارو اوسنی وزیر شاه محمد قریشي، د بلوچستان نېشنل پارټي له مشر سردار اخترجان منګل سره د اگست پر اتمه نېټه په کوټه کې په ګډه خبري غونډه کې اعلان کړ. شاه محمود قریشی وای موږ مذاکرات وکړو چې کامیاب سو، موږ په یو معاهده کولو کې بریالي سو چې اوربندې د بلوچستان نېشنل پارټي او تحریک انصاف مشرانو لاسلیک کړی دی. په دې تړون کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ د لادرکه بلوچستانو د موندلو، په بلوچستان کې د ډیمونو جوړول او افغان کډوال هیواد ته ستنول شامل وو. د دې تړون اوس شاوخوا څلور میاشتې پوره کیږي، خو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اخترجان منګل بیګا مشال ریډیو ته وویل چې واکمن تحریک انصاف پر تړون عمل نه دی کړی.
تر اوسه چې څه شوي هغو ته په کتو به زه څنګه مطمئن شم؟ د حکومت ځینې فیصلې د تړون ضد دي، لکه له سعودي عرب سره په ریکوډک کې د معدنیاتو را ایستلو معاهده چې دا د شپږ نکاتي موافقې ضد کار دی. د تړون پنځمه ماده دا ده چې افغان کډوال به په باعزته توګه ستنول کیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم په خپله راضي او وایي چې هغو ته په کار دی چې شهریت ورکړل شي. دا خبره هم د شوې موافقې خلاف ده.
افغان کډوالو ته د شریعت ترکول خبره عمران خان په کراچی کې د سپتمبر پر 19 نیټه کړې و، خو یو ورځ وروسته بیا تر فشار وروسته وضاحت وکړ چې د دې خبرې مقصد یې کډوالو ته د شریعت ترکول پاړه په هیواد کې دننه یو بحث پیلول وو. د اخترجان منګل د تازه څرګندونو پاړه مو د تحریک انصاف له مشرانو سره د رابطې کوشش وکړ خو کامیاب نه سو. البته اختر منګل په خپل وایي چې په تړون کې ویل شوی پر دغو خبرو به د یو کال په دوران کې عمل کیږي، چې د ټاکل شوي وخت لپاره لا هم شاوخوا اته میاشتې پاتې دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلي
پلس نیمو بجو،
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د بلوچستاني صوبائی وزیر وای د صوبې وزیر اعلی او د اسمبلی د سپیکر ترمن د اختلافات نږدې پای ته رسیدلی او دواړه به ډېر زر په دې اړه یو ګډه خبري غونډه وکړي. د ولسی روغتیا وزیر نور دومړ مشال لیډیو ته ویلي چې په دې اړه تېر ورځ د سینټ د چیرمین په مشوره کې یو غونډه هم شوې. نور تفصیل عبدالحی کاکړن اورو.
د جولای 15مې انتخاباتو په نتیجه کې په صوبه کې د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ کې ګډ صوبایي حکومت جوړ شو، خو لا هم درې میاشتې پوره سوې نه دي چې د وزیر اعلی جام کمال او سپیکر عبدالقدوس بزنجو ترمنځ اختلافات په ډاګه سوي دي. د دې اختلافاتو ختمولو لپاره د خالی پورت په کوټه کې د سینټ چیرمین او د بلوچستان عوامي پارټي د نورو مشرانو یو ناستې وسوه چې پکې جام کمال او قدوس بزنجو هم ګډون وکړ. غونډه د بلوچستان عوامي پارټي د بنسټ ایښودونکي جاوید هاشمی په کور کې وسوه. د نوموړي میرمن ډاکټر رقیه هاشمی چې د دې ګوند مرکزی مشره ده مشال ریډیو ته وویل چې په ناسته کې تر ډېره حده اختلافات هوار شو.
کنسرن جو بیسیکلی کنسرن تھے جیسے کہ جی میرے علاقے میں
قدس سے بنیادی اندیخنا دادا چتا سو یعنی وزیر اعلی سما پو ہلکا کی زما د خوخی افسران نه لکی وی او نه هم لما پختنه کی وی بل گلی دادا چی پو بلوچستان کی وزیر اعلی ته مختلف چارو پو اڑا غونډی کی وی خو پو هغو کی قدس بزنجو نظر انداز کیږي.
د بلوچستان د ولسی روغتیا واسا وزیر نور دومر د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعلی او سپیکر ترمنځ اختلافات تر ډېره حده پورې ختم شوي او داسې هیڅ ویره نشته چې له وجې به صوبایي حکومت کمزورې شي.
حکومت تر مابه د یو ګروپ او د یو ډېرو خلکو اختلاف نه دی، تقریبا اکثریت په لوی تعداد د سیم باندې اعتماد د ټولو پارټي د ملګرو د احتیاجانو دا قدوس بزنجو یو ذاتی اختلافات او شکایات تحفظات سر جان صاحب نه هغه جان صاحب سرکشن سر یې هغه تحفظات ورلري کړی دي. امید دار چې هغه به انشاءالله کلو جوړ سپاتی دی ورځ دی کې
نور دومړ او رکای هاشمی دواړه ادا کوي چې د وزیر اعلی او سپیکر ترمنځ اختلافات نږدې ختم شوي، خو خبریال او څیرونکی سید علی شاه دریز لري چې شایي دا اختلافات بیا سر راپورته کړي.
دا چې کوم کشمکش شروع دی د قدس بزنجو لخوا، او بیا قدس بزنجو چې دی اکر نه دی، دا سر نور ایم پی ایز هم ملګری دي، نو دا پرېشر به دوی برقرار ساتي. نو زه فکر نه کوم چې دغه پرېشر به جام صاحب ځان خلاص کړي، ولی کنن بزنجو ناراضه دی، نو سبا جمالی ناراضه دی، بل ورځ ډومکۍ ناراضه دی، بل ورځ مکسۍ ناراضه دی. د دې صوبې تر ټولو غټ مسلې چې دي هغه یو امنیتي بل کرپشن دی. د دې د ختمېدلو لپاره یو زورور چیف منسټر او صوبائی حکومت ضرورت دی. نو دا وخت موږ نه یو زورور چیف منسٹر لرو او نه یو منظم صوبائی حکومت لرو، نو دغه آنک مسولی چې دا به شروع وي او جام صاحب چې دی هغه فکر نه کوم چې خپل کار ته پرېږدي.
د واکمن بلوچستان عوامي پارټي مشران د اختلافاتو وجه د افسرانو تبادله او په مهمو غونډو کې د قدس بزنجو نه وربلل یادوي، خو هغه کسان چې د دې ګوند پر داخلي چارو نظر ساتي وایي اختلافات د حکومت تر جوړېدو لمخه پیل شوي دي. دوی زیاتوي د جولای 15مې د انتخاباتو په نتیجه کې چې کله بلوچستان عوامي پارټي اکثریت ترلاسه کړ، نو د وزیر اعلی د انتخاباتو لپاره د قدس بزنجو پر ځای جام کمال امیدوار وټاکل شو. دې اقدام قدس بزنجو ناراضه کړ چې اوس په مختلفو شکلونو کې اختلافات را ښکاره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د نورو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم د نومبر پر 15مه د ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوی دی چې د دسمبر تر 10مې بعد دوام ولري. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په دې ورستو کې په دغه هیواد کې د ښځو ضد تشدد ګڼې پیښې راپور شوې دي. په دې اړه نور تفصیل انیسا اجمل لاورو.
د نومبر له 15مې څخه تر دسمبر 10مې پورې په ټوله نړۍ کې د جنس په بنیاد د تشدد یا ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره مهم پیل شوی دی. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي اسیم ملک مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال دا مهم د ښځو جنسي زورونې ته ځانګړې شوې. اسیم ملک وایي د 14 ورځنی مهم پر مهال هر ورځ له ښځو سره په تړلو بېلابېلو مسئلو خبرې کیږي.
کمی ہلے زلے کی گی اور کم مختلف غیر سرکاری ادارے کم کار کبھی لگے دی سر خلق دعوی سے داسی کسن کو زیاد شل سمر کار زیاد شل نہ کسن ہم زیاد شل کسن کو نہیں زیاد شی البتہ رپورٹنگ زیاد شو لگا استاسو ریڈیو ری مطلب شدا تو دغه والی سره مختلف پروگرام نه هم کی داسه مختلف مؤسسی دي چې هغه هم په موجوده حکومت کې دارې چې کثیر پیړې کې خو په خبر پښتونخوا کې دوی کارو کړو وادي وایي دوی کړو په دارې سلیکشن قانون طرف ته دوی توجه شل په خبر پښتونخوا کې اول ځل د کم کورنۍ تشدد دی د خلاف قانون پاس شو. د سر وراثت چې کم قانون کې کم سکم یا کم کمې بشه دي هغه حوالے سره کار کیږي لګي دي.
سور وسې وړاندې د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي ول چې د نومبر په 10مه د کابینې په غونډه کې په ښځو د کورنۍ تشدد ضد بل منصور شوی دی. د خویندو کور ادارې مشره مریم بیبی وایي د پاکستان حکومت او د سیاستوالانو په ګډون په قانون نافذ کوونکو ادارو کې سړی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، نو ځکه هم هغوی د تشدد خلاف د قانون په عملي کولو کې دلچسپي نه لري.
قانون قانون پاکستان عملی شکل اور کول مشکلات پاری کی عملی شکل نہ ورکڑی گی.
په پاکستان کې د تشدد ترڅنګ د ښځو بې ځایه تنګولو پیښې هم ریپورت کیږي. په هیواد کې د ښځو زورولو پر ضد کارکوونکي وفاقي محتسب سیکریټریټ وایي چې سږ کال له فروری راهیسې تر سپتمبر پورې د ښځو زورولو 378 پیښې ریپورت شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي زینت بیبي بیا وایي موجوده حکومت د ښځو ضد تشدد ختمولو ته ژمن دی.
خوځو لپاره موږ څه کولې شو، د غیر بزنس لپاره څه کولې شو، د غیر حقوقو لپاره څه کولې شو، د غیر تعلیم او صحت لپاره څه کولې شو، د هغه ټول باندې زموږ کار روان دی. چې څنګه لاره کې بیا څه سره دي هغه به بیا موږ کوو کنه، خو فلحال خو موږ ټول سپورټ راکړي، لکه خپله پارټي هم ټول سپورټ راکړي، خو بیا هم لکه موږ داسې قانون نه پکار دي چې هغه زموږ دین خلاف هم لکه نه وي، او هغه زموږ انټرنیشنل ټریټي خلاف هم نه وي، او زموږ ملک په مفادو کې نه اوسنی دور په مطابق کی کنه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په 2018 کال رپورت کې ویلي چې په دې کال کې په پاکستان کې د ناموسي وژنو 309 د جنسي تیرو شاوخوا 350 د قتل 2265 او د تیزابو شیندلو 8 پیښې رپورت شوې دي په خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو فعالان وایي چې په تیر یو کال کې په دې صوبه کې د ناموس په نوم تر 500 ډېرې خصي وشل شوې دي
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ له څو ورځو راهیسې داسې اوازې دي چې ګنې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتو څانګه ختمه کړل شوې ده د پښتو څانګې مشر ډاکټر سویل خان بیا وایي وایس چانسلر دې له دندې لرې کړې او د پښتو څانګه یې په یوه بله څانګه کې زم کړې ده په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ډاکټر سهیل خان تور پورې کړی چې د پوهنتون چارواکیو یوازې په دې لري کړی چې زده کوونکو څخه یې کم فیس اغستو بېګا د مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل چې د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر د خپلې چوکۍ نه لري کولو وروسته د پښتو څانګه د پښتنو د کلتور په څانګه آرټس او ډیزاین کې زم کړی ڈاکٹر سہیل خان د لری کې دو د خبر راتلو سره سم پټولنی سرسنیو پټول پاکستان کې شاعرانو او ادیبانو د عبدالولی خان پوهنتون ته انتظامی دامل په سختو ټکو کې وغندو او غوښتنې وکړې چې دا فیصله دې بیرته واخلي ځکه چې لدی پښتو ژبې ته زیان رسی مشال ریډیو چې په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون د ویاند پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پوښتل نو هغه دا تور بے بنسټ وګرځولو او ویل چې ډاکټر سویل خان په تعلیم کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې نو ځکه انتظامی متعلقه څانګه ته ولیږو چې دارنګ د پښتو څانګې لبل په پښتو کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي راولي چې دا څنګه نور پرمختګ وکړي
نو دی راشي زم کینا بٹ دیس دیس از ا کمپلیټلی ا فل ډیپارټمنټ نو دی صرف هغه لکه چې کوم پروفیسر دی دی سر ریلیټډ نو هغه د پاره دا د هغو چې په دې باندې خبره پر کار کوي هم ورک کوي او ډیپارټمنټ چې دی په بار راوړي مطلب اوس پوری دی کی سټوډنټس هم ډیر زیات کم دي دی وایي چې دی راځي یو سټریټجی جوړ کو بیسیک بیهایند باندې دا یو سیناریو دا چې ری وی چې لکه زمون خپل دی ډیپارټمنټ دا مونږ یو فل فلج
مشال ریڈیو د بچاغان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پوهتل چې آی د پوهنتون یو مشر سره د اختیار شته چې وسانګه ختم کړي او یای وزندوي نو داغه وینا و چې د ضرورت په وخت یو پوهنتون مشر ته د اختیار تر لاسه لري چې وسانګه ختم کړي او یای وزندوي خو له دې وړاندې به د متعلق چارواکو سره سلا کوي نو موړي وي
اختیارات خدا شریک نه اختیارات خو دی وی اختیارات هم دی پابند لکه مطلب
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په کال 2015 کې د پښتو د څانګې پیل شوه او ډاکټر سویل خان د دې څانګې لومړی مشر ټاکل شوی وو د ډاکټر سویل خان په وینا چې په دغه کال شپې تز د کوونکو ته په پښتو کې د شپړسم داخلي ورکړل شوی وي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندی هیلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
پا پاو کم یو لسو بجو
د زوانانو غگ
پا یو نیم بجا
د کرخی پغاڑا
پا دوو بجو
د مشال راڈیوی مجلہ
پا درینی مو بجو
سروی
پا سلور نیم بجو
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه می بجې کېدونکو دی د پنځه می بجو د خبرونو لنډیز د فرخندا صد نورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن په ولنډ دوره د ترهګرۍ او ورپسی په پوځي عملیاتو کې ځپل شوې سیمې شمالي وزیرستان ته تللي دي. د پاکستان سرکاري راډیو یو خبر وایي چې عمران خان به په میرامشاه کې لزایي قبایلي مشرانو سره ویني او هلته ورته ځایي پوځي چارواکو د سیمې پر امنیت او د بیا ودانۍ په کارونو هم تفصیل ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د پېښور هایکورټ د هغه امر پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي چې پکې په یوه میاشت کې درنه په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو نظام جوړول ول شوي وو. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیگانه وخت مشال ریډیو ته ول صوبایي حکومت قبایلي ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو لپاره ژمن دی خو دا کار په یوه میاشت کې کول ممکن نه دی. د شمالي وزیرستان ازوانانو نن په پېښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې ول حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیسو نظام وغځوي او په نوو پولیسو کې د سیمې ځوانان برتي کړي. د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کوئلې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له وجې درې تنه وژل شوي دي. د سماولنګ تاڼي یو چارواکي غلام علي نن مشال ریډیو ته وویل چې په کان کې د زهرجن ګیس راوتو په وخت پنځو کارکوونکو کار کوو چې په کې درې تنه وژل شوي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف په بشپګ نکاتي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی. اختر منګل پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ځینې اقدامات د معاهده برعکس کړی دي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف ته جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل ورځ ترسره کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخو کې خپلې ژمنې کوي. او د یوکرین پارلمان نن د دې هیواد د پوځي کونسل په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره غیر معمولي غونډه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د فرخند اسد نمو د خبرونو لنډیز واورېدو. اوس درته د موږ همکار احمد الله د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداريو مهم ټکي وړاندې کړي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي 1940 نه را پدې خو د پاکستان په آبادی کې قریبا وچند اضافه شوې ده او دومره زیاتې آبادی ته نه خو د تعلیم او نه د صحت سہولتونو رسولو لپاره وسایل شته. په بیروزګاری کې ورس پورس اضافه لوجي په جرمونو کې هم زیاتواله روان دي او یو لوی شمیر خلک د غریبۍ د لیکې لاندې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي په هر صوبه کې د خاندانی منصوبه بندۍ په نوم محکمه شته خو کارکردګي یې صفر ده. د کله نه چې دا محکمه جوړ کړی شوې دي که د هغه وخت نه دوی خپل کار په صحیح توګه کړی وي نو حالات بنن ډیر بدل وو. ورسپانه لیکي د چیف جسټس په آبادی قابو موندلو لپاره مهم شروع کول د وخت مهم ضرورت دی. حکومت له پکار دی چې په اولس کې د وړې کورنۍ په حق لا شعور را بیدارولو لپاره خپل کار شروع کړي او خلکو له هم پکار دی چې د لړکې د حکومت سره مرسته وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې پروانه میاش کې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه 25% راکم شوي دي نو اولس ته ملري چې په پاکستان کې به هم د دسمبر میاشت نه د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړی شي. ورسپانه لیکي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه دومره نه دي اوچت شوي چې په کم تیزی سره تیر او موجوده حکومتونو په پاکستان کې نرخونه زیات کړل. د تیر کال ستمبر میاشتې نه تر د روان کال نومبر میاشتې پورې د پېټرولو په نرخ کې تر 30 روپو پورې اضافه کړی شوې ده چې له وجې د ضرورت د استعمال شیان ګرانېدو له وجې په ملک کې ګرانی هم زیاته شوه. ورسپانه لیکي موجوده حکومت په واک کې راتللو وروسته نه صرف د بجلی او ګیس بلکې نومبر میاشتې لپاره یې تیل هم ګران کړل چې له وجې په ګرانۍ کې اضافه وشوه. خو اوس په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې ډېرې راکمې شوې دي نو حکومت له پکار دی چې د یاد مارکیټ مطابق دی په پاکستان کې هم د تیلو نرخونه راکم کړي. آج ورسپانې خپل اداریه په صوبه کې درې نوي د سرپناه لپاره ځایونه یا شلټر هومز په جوړولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د صوبې اعلی وزیر په مشرۍ کې شوې غونډه کې د دریو شلټر هومز جوړولو سره سره د ایولس زړو سرایو بحالۍ هم منظوري ورکړې شوه. ورسپانه لیکي چې کله هم یو حکومت څه پروژه شروع کړي نو بل حکومت چې راشي نو زړې پروژې د نظر اوباسي او په نوو کار شروع کړي. په کار خداوي چړومبه زړې پروژې سرته ورسولې شي ځکه چې په هغې د حکومت خرچه شوې وي. ورسپانه لیکي که د شلټر هومز جوړولو خبره وي او یا که بله کومه پروژه شروع کول وي په کار دا چړومبه موجودې هغه ادارې چې غیر فعاله دي د هغې نه دې کار واخیستی شي او که د دې باوجود هم ضرورت نه پوره کیږي نو بیا دې نوې پروژې شروع کړي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
او دغه د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هندي ویب پاڼې نیوز نیشن په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ د ترهګریز برید موضوع غوره کړی او لیکي چې دا برید به په چین پاکستان اقتصادي راهداري سخت اغیز پرې باسي. بل خو هم رای سواچ لیکي چې روانه اونۍ به په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. نور تفصیل د یو وړې دمې نفس. هندی ویب پاڼې نیوز نیشن په خپل راپور کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیرې جمعې په ورځ د چین په کونسلګرۍ د هغې وسلوال برید موضوع راخیستې ده چې پکې د وسلوالو په ګډون اووه کسان وژل شوي وو. د ویب پاڼې په خبره د نویمې لسیزې نه پس په دغه هیواد کې په کومې سفارتي ودانۍ دا څلورم برید وو. په دغو کې وروستی برید په 2008 کال کې په اسلام آباد کې د ډنمارک په سفارتخانه شوی وو. ویب پاڼې لیکي چې د پاکستان په خبره دا ډول بریدونه یوازې دا خبره په ګوته کوي چې دغه هیواد کې حتی سفارتي ودانۍ هم خوندي نه دي. په چینایي کونسلګرۍ د برید ذمواري بلوس بلتون غوښتونکې ډلې بلوس لیبریشن آرمي قبوله کړې. ویبپاڼه زیاتوي چې د چین په کونسلګرۍ دا برید په داسې حال کې شوی چې پاکستان وار له مخه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د بیجنګ نه د مالي مرستو هیله لري. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان هم چین ته په دې مخه تللی و چې د چین نه قرضې ترلاسه کړي، سو د بهرنیو قرضو قسطونه پرې ادا کړي. ویبپاڼه لیکي د دې برید له وجې به د دواړو هیوادونو تعلقات خراب نه شي، خو دا ګومان کیږي چې اندېښمن چین به په دغه هیواد کې د خپلو خلکو او مفاداتو لپاره د پاکستان نه د نور امنیت غوښتنه وکړي او د نورو امنیتي سرتیرو پر ځای کول به پاکستان د مالی ستونزو سره مخ کړي. بلخوا د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې روانه ونې کیدونکې د هغه نړیوالې غونډې موضوع راخستې چې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې به کیږي. د راپور له مخه په دغه غونډه کې به افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو استازي په دې مخه ګډون کوي چې د افغان چارواکو کونه په هغه هیواد کې د مهمو اصلاحاتو په اړه دریز واوري. راپور کې راغلی چې دا ډول غونډې د مرستندوی هیوادونو لپاره کوم نورې موقع نه رابرسېره کوي، خو دا چې د 19 کلنې جګړې پر مهال یې افغانستان سره کومې ژمنې کړې د هغې نتیجو ته کتنه وکړي. خو څنګه چې د سولې د خبرو په اړه پرمختګونه کیږي، نو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه د حکومتي کارکردګۍ کتنه د بل هر څه نه مهمه ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره زیاتوي چې مرستندوی هیوادونه باید د تیر وخت له تیروتنو نه زده کړې وکړي او په افغان حکومت ټینګار وکړي چې د انصاف او بشري حقوقو په برخه کې سم اصلاحات وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سویټزرلند ته ورسید. ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته وویل چې له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې لوړ پوړي افغان پلاوی هم ملتیا کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راکړي.
ولسمشری مانی وای چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
د وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو نړیوال شریک بدل شي او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړ پوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وای د دغې ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بیلابیلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوال نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شوي ژمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرانس قربانه وي. د ښاغلي مرتضوي په وینا چې په دې کانفرانس کې به د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کاله مخکې د بروکسل په کانفرانس کې د افغان حکومت لخوا د کړي ژمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې لخوا د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوی دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. دغه شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملي اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان وایي افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وایي ستونزمنه به وي چې افغان حکومت نړیواله ټولنه د خپلو ژمنو په عمل قانع کړي، ځکه دی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو کړي ژمنو کې پاتې راغلی دی.
د جنیوا کانفرانس په ډېر مهم وخت رامنځته کېږي. 2014 کال کې د برسل کانفرانس په 2016 کې به بیا راځي. 14 میلیارد ډالر دنیا را کړی وي. تر ډېره حده پورې هغه شپږ عرصې چې باید مصرف شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکله وي چې دنیا ته قناعت ورکړي تر ډېره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولې زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم د هغوی غاړې ته لیدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپو باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو 2019 او 2020 لپاره دغه هیواد سره په ژمنو بیا غور وکړي او د افغان حکومت اصلاحي اقداماتو په ملاتړ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. وردو خوست ته. په خوست کې د قومونو ترمنځ د سړ ځایونو، دښتو، غرونو او غونډو پر سر داوو او لانجو په یاد ولایت کې د قانون د پلي کېدو او دولتي واکمنۍ د ټینګولو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. قومي مشران او د مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د قومي ستونزو د اساسي حل لپاره پریکنده اقدامات وکړي. نجیب الله خیل د نور تفصیل سره.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوې چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوې او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي اوس نه د پخوا په شان د قومونو په پرېکړو کې قاطعیت شته او نه هم پوره دولتي واکمني ټینګه ده. کنه د شخړو ته د محاکمو یا جرګې څخه په یوه حتما حل لاره پیدا کیږي.
خو به چې یو قطعي نرخي پریکړه کړه دغه لږ سستي شوې دي. بل موزه ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزور دی. که چېرې قانون حاکمیت په څنګه ورسره قوي وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کړه یا اتمن په جرګه باندې حل کړه. نو په دې اساس باندې د دوام چې پیدا کوي هم الهتونه ده شایدې.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
ګربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبل او منګلو شخړه ده، د ورزه او ډډوالو د حیدرخلو ترمنځ ده، د سنور قومونو لکانو کوچیان دي. کدی قومي شخړو ته حکومت توجه ونه کړي دغه شخړې نورم ډیریږي. د زمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دښتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دي. په خو کم وو ډیر شوی دي. حکومت توجه نه ده ورته کړی که حکومت توجه وکړي کدی شي دغه حل لارې پیدا شي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د زمکو، دښتو او غرونو پر سر د اوی لانجه او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې
زما شپېته او 20 سلنه وخت په قومي جنجالونو باندې حبسوی. ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو زراکي تنبیه هم د مرکزي دولت د مشرتابو نه په کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ده او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ لاره اروپا ته ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره دی پریکنده اقدام وکړي.
اوریدونکو په افغانستان کې پاتې کیږو. جمیله سادات په ننګرهار کې تر درې سوه پورې میرمنو ته د لاسي صنعت زده کړې ورکړي او اوس د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې میرمنو ته خام مواد ورکوي او هغوی ورته بیلابیل لباسونه جوړوي. له نوموړي سره په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې میرمنې ورته د لاسي صنعت په برخه کې کوم ډول لباسونه جوړوي. نو هغه یې په جواب کې وایي،
دا تقریبا لس کال کیږي چې په دغه بخش کې زه کار کوم، په دغه صنعت کې کار کوم. ما سره تقریبا اوس فی الحال درې سوه میرمنې په کار بوخت دي د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې، چې هغوی ته زه مواد ورکړم او هغوی ماته لکه یخانونه، ټیکري، افغاني لباسونه، د ماشومانو لباسونه جوړي او زه هغه بازار ته عرضه کوم.
دغه درې سوه میرمنې چې تاسو په کار بوختې کړي دي، تاسو به ډېر تولید هم ولرئ. دغه خپل تولیدات که ټیکري وي یا افغاني جامې وي، غاړي وي، د ده لپاره بیا دلته بازار لری په ننګرهار کې یا د نور ولایتونو کې
بازار په ننګرهار کې هم شکر الحمدلله لرم. زما اوس باغزانانه کې تقریبا درې څلور سن روان دي. زما البته مقصد دا درې سو دا هغه کسان چې زه حرفه ورخیما دینه مخکې ما ډېر کسان تر بکړي دي، خو البته اصلي کار ټون کې به زما پنځوس کسې چې ماته باسونه جوړي. په ننګرهار کې هم بازار لرم او په کابل کې هم باغزانانه شورته وي، البته هم زه کله باسونه انتقال ما.
جمیله سادات، ستاسو دغه تولیدات خو تاسو ویلې چې په جلال آباد او په کابل کې ورته بازار لري، او کداره ته وایي چې ستاسو د تولیدات نورو بهر ملکونو ته ځي؟
بلې، البته زمونږ بهر ملکونو ته داسې د بلټي په حساب وایي، تر اوسه پورې داسې زمینه موږ ته نه مسایده. اگر چې موږ بار بار تقاضا کړې د دولت نه چې موږ ته داسې زمینه مسایده شي چې بلټي په توګه موږ خپل سامان، ځکه زمونږ د سامان تقاضا په ملکونو کې شته. لکه یو زمونږ یو نمایشي او په اسلام آباد کې، هلته زمونږ توکي ډېر په ښه توګه خرڅ شو، په هندوستان ډیلي کې و، په ممبئی کې و، همدارنګه په تاجکستان کې و. لکه نور زیات ملکونو ته د ماشګا په توګه لاړې، ماته زمونږ د توکو غوښتونکي ډېر دي. لږ دولت زمونږ تقاضا دا ده چې موږ ته داسې یو زمینه سازي وکړي، مثلا چې موږ دغه خپل سامان زمونږ ډېر دی چې بلچې په توګه باندې موږ خارج ملکونو ته ولېږو. هغه قراردادونه موږ سره شوي دي، خو متاسفانه بیا هم موږ ته بندیزونه دادي چې موږ نشو کولای چې خپل مثلا زر توکي یا دوه زر توکي ولېږو.
د افغانستان د دولت نه علاوه ځینې خارجي موسسې دي چې د ښځو په لاسي صنعت کیا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دغه سي کومي خارجي ټولنې نه تاسو مرسته جلب کړي ده؟
زمونږ ډیره زیاته مرستندوی اداره چې دا او مونږ زیات یعنی په خو هغه ودرولو چې د دبليو پی اداره ده چې ډیر زیات مونږ سره کومه کوي، او نه تر هغه چې مونږ سره کومه کوي هغه مونږ دغه شاګردانو تربیه دي پاره او خو د سټ د پاره هغه مونږ سره ډیر زیات ملاتړ دي، او دغه نه علاوه مونږ سره د یوسایډ نه هم د آبادی په نوم باندې د بازو پروژو کومه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی د لی سوداګرو ویلی چې د تیرې سمو د راهیسی په تورخم کې د سختو او بندیزونو لامل اوس دوی د پولي هغې غاړې سوداګرو سره د خوراکي توکو د کاروبار نه محروم شوي دي. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي سوداګر وایي دوی به د تورخم دروازې له لارې د ننګرهار د مختلفو سیمو سوداګرو سره د خوراکي توکو کاروبار کاوه، خو اوس د تیرې سمو د رئیس د پاکستان د پولیس سنبالولو پالیسۍ تر لاندې د سختیو، پاسپورټ او ویزې شرطونو د دوی کاروبار متاثره کړی. په دې هکله د لواړګي یو سوداګر حاجی ګل شینواری مشال ریډیو ته وایي،
مونږ لبل کارزانا او بس اول مارکو بوټی کوټ مثال اپل او تورخام پراتله به دکانداران مو لوغو به یو شینه ور سوزای نه روانه سا ترړو نه روانه سا تر بوري نه روانه سا تر غړو نه روانه سا اری یو شای به وټ. نو بس کو جلابات نه ورته خلوې د خو اوس کو ورته لګرانم لوګي د جلابات هغه مجبور دي چې جلابات نه شای راوړي دکان کې دلته وچی.
یو بل سوداګر محمد وزیر وایي کاروباری هلې ځلی یې پټه په ولاړې دي او دوی یې اندېښمن کړي.
لگا زمونږ بازار لنډ کوتل بازار کې دکان دی، تو کاروبار کړو، لگا د شینې شو، روژې شو، دالو شو، غړو شو. دا خو لگا مخکې چې څه وخت ګیټ کولاو نو مال به افغانستان لتم، خو چې ګیټ بند شوی ټول کاروبار به صحیح ولیاړ دی، ټول خلک پریشانه دي، خفه دي. نو مونږ ګلنه میرته دا حرس کړو چې مونږ د پاکستان عوام یو، مونږ ډېر زیات پریشانه او خفه یو. مونږ دا تورخان په بارډر باندې لگا نرمی راولی.
محمد رحیم چې په لواړګي بازار کې مزدوري کوي وایي د دوی کار هم ورسره رقم شوی او خه مزدوري نشي کولای.
مزدوري کوم، پلی کار کوم،
پنځیش کله کې دلته کار کړم او مخکې بازار ډېر تیز وو ډېر کمزور شو تر خام سره مخکې زه دوه سو کې دی اوس دې کله اوس شپږ سو نشي پنځه سو نشي روان شي کار روان شي جوړو غوړي چوری جادال ارته بزی بیا مونږ ورو لاري تاسو ورو نه بارات لګا نه دا غوړي مو تاسو ورو غوړي مو تل ورات لګا نه او اوس دې کله اوس ارته بندي بس مونږ ډېر خغه یو خراب یو ډېر خپه یو
د خیبر د لوړګي مرستيال کمشنر محمد عمران وای په دې ورستو کې د تورخم کسٹم چارواکو د رصد قومي ادارې نېشنل لوجستکس سل او امنیتی ځواکونو ته ویلي چې په خپلو قوانینو کې دی نرمي راولي او وړو کاروباریانو ته دی په تورخم دروازه کې اساني پیدا کړي چې د ځایي خلکو روزګار سره یو ځل بیا بحال شي او په دې باندې غور روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ډان رسپانه لیکي د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن چې کوم زده کوونکي د پی جی لپاره بهر هیوادونو ته لیږي نو هغوی یا الته پاتې شي او یا خپلې ډیګری مکملې نکړي. په دې اړه باندې تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
په ډان رسپانه کې شهزاد شرجي لیکي تر څو چې په پاکستان کې تعلیم او د تعلیم معیار ښه کولو ته توجه نه ورکول کیږي تر هغې پورې باید دغه هیواد مسلې هم داسې وي. لیکوال وایي آیا تاسو کله اورېدلي چې کوم حکومتي چارواکي دا ویلي وي چې تعلیم د دوی یوازینی هیله ده چې ولس ته موجوده حالاتونه وباسي؟ ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې اوس هم ځینې داسې استادان شته چې غواړي د ملکي حالاتو په بدلولو کې خپل رول ولوبوي خو د ریاست حکومت لخوا د تعلیم اهمیت او حالاتو مول ته پوره پام نه ورکول کیږي. شهزاد شرجیل وایي تعلیمی پوهان لکه ډاکټر پرویز هودبای، ډاکټر فیصل باری او ډاکټر محمد وسیم دا ټول هغه خلق دي چې باید زده کړې ترې وشي خو په پاکستان کې داسې نه ده. په ټوله نړۍ کې د پوهنتونونو استادان د حکومتونو پالیسیانې جوړوي، په ټلویزیون چینلو کې په مختلفو ملکي مسلو خبرې کوي، د خلکو ذهنونه جوړوي، د مسلو د حل خبرې کوي خو په پاکستان کې بیا کیسه بدله ده. لیکوال وایي په پاکستان کې داسې شل اکیډمیک سهم انشتا چې په ټولنه کې په برداشت، زغم، ورورولۍ، امن، داشان، په سیاست، په موجوده حالاتو، اقتصاد، ساينس، ټکنالوژي، ادب او فنون خبري وکړي چې ولست سزده کړي او خپل یو لار وټاکي. دا هم ضروری نه دا چې کینی دغه استادان او اکیډمکس ته ضرور په پاکستان کې وي، دوی که بهر هم وي د پاکستان د مختلفو مسلو په اړه د حکومت په بلنه راتلی شي، په مختلفو ټلویزیون پروګرامونو کې برخه اخیستی شي. لیکوال وایي تاسو سو واری ډاکټر نرګس مولوالا لیدلی چې په ساينس یا ټکنالوژي د پاکستان د ولس سره خبرې کړې دي. ډاکټر نرګس د فلکیاتو یو ماهره یا استروفیزیست ده او په امریکا کې کار کوي. یا په پاکستان کې سو واری پروفیسر عائشه جلال ته په ولسی غونډو کې د وینا بلنه ورکړل شوې ده. څوک چې د امریکا د یو پوهنتون د تاریخ استاد ده، په هاروارډ پوهنتون کې هم پاتې شوې ده، په پاکستان یې یو شمېر کتابونه هم لیکلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ورو پیښور ته، په پیښور کې د نذیر ګل استاد د آهنګ او د موسیقۍ یو اکیډمي ده. دغه اکیډمي ته زموږ همکار رابی اکرم خان ورغلی. نو راځي چې د دغه اکیډمي سیل وکړو.
د پیښور د موسیقۍ په اکیډمیانو کې یو اکیډمي چې یو استاد پکې د موسیقي ابتدایي زده کړې زده کوونکو ته ورخایي. په دې کې د هر عمر زده کوونکي دي، ځینې خپل شوق او ځینې خپلې پیشې د اکیډمۍ ته راوستي دي. پېښور ښار ځینې وړې د موسیقي اکیډمۍ لري، خو خیبر پښتونخوا کې د موسیقي منل شوي استاد نذیر ګل دا اکیډمۍ په دې کې د ټول نه جدا ده چې پکې د موسیقي د یوې اله زده کړې نه ورکړې کیږي، بلکې د سندرو، باجی، رباب، تبلې، شپېلې او د کلرینټ زده کړې هم ورکړې کیږي. حضیر صاحب دی اکیڈمی کې شپږ زده کوونکي دي چې پکې سلور جینې کې هم دي. رباب غګون کې غفران دی چې د پیښور اوسیدونکي دي او خپل کاروبار لري، خو د وړوکوالي شوق له وجې رباب زده کړي. دی وایي چې په وړوکوالي کې ورته لکور اجازت نه وو، خو په خپل خو ودرېدو په سکور لخوا ورته اوس څه نه ویلې کیږي.
دنیا غلط کارونه نه پیسړي یو خواته کنه، یا اوس فضول ناسته یا سی بل چا سره یا یو خو بل خواهی نه، دا خپل رباب سره شوق ته بس یو خواته ناسته ری اکسل پی کوا پرکتس کوا بس.
پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د ترهګرې له وجې د ژوند هر برخه متاثره شوې وه. د موسیقي شعبې ته هم نقصان رسیدلې وو او نه یوازې ځینې هنرمندان له خپلو سیمو تللي وو، بلکې کار روزګار به یې هم نشو کولی. خو تبله وهون کې سلیم وای چې حالات اوسه غسی نه دي چې سوخ به یوازې په بیٹکونو کې محفلونه کېدل.
کورونو کې وو اکثر لا بداسې مرګره اپ کرا چې کمرې کې پروګرام بار به مونږ نه کول. سوس خو زورا زو او سالات ماشاءالله ډېر ټیک شي خاصه یې وسه خبره نشته کې اوس الحمدلله ډېر خوشاله یم.
د بی ای سی سکون کې شارمان په وینا چې د سندرې سکرې لپاره د خپل پلان نه پټ راځي خو مور خویندو او ورونو ته معلومه ده. د خپل کې سکوي چې یو وار اسکول کې په سندرې انعام ګټلې وو خو پلار ته یې لیرې نشو ویلې. د سیاتوی
سنگران هم کتل خاص تا بریالی سمدی ډیر اورم ارون بچا سیب کنه دا غي مخام ته هم نصیب دی صفته لګي ورسو نه رسو شوق هم ډیر زیات غټار مانم دا سی ته خام پنکاران نه یو زما شوق نو لګ دغه مشکلات ستري لکه سو کوئی کو سو کوئی مکه کور کې ورته دی ورس زیات دغه وی مکه ورا بار خلک بس ونزم چې زخه تاسو به خلکو بار خلکو ته ګوره کو خپل ځان نه وړي هی پښتو کې دا دغه بدګن لیکي ګو دي تاسو پکه ته لیکي ګو دا دستاو سوجونه
دا د شپې له غونډې یو د موسیقي آلوي چې مسرت د سکرې لپاره د پاره چینار نه راوستې دي. مسرت خواهش لري چې یو ورځ به د پغټو پروګرامونو کې لنور موسیقارانو سره دا غږوي.
یو استاد او د نومو غکلی والو نو غیب غول نو بس هغه د ورو ورو شاف نه پیدا شو نو بیا مونږه کوشش دا وکړو چې په خبرته استاد یې تر
استاد نصیر ګل د اکیډمي شاخوا 12 کال وړاندې جوړ کړی و او تر اوسه پورې د اکیډمۍ کې سکړې ورکولونه علاوه وږمې ماجبینی ناز اقبال ګلپاڼې غزاله جاوید وصال خیال او خالد ملک غوندې نورو سندرغاړو ته تربیت ورکړي. خو استاد نذیر ګل خفغان لري چې خپل بچو کې چادا هنر زده نه کړو.
یاره د بده مرغ زما یو زویم دا کار نه کوي هغه بس خپل سرکاري جاب کار کوي کار نه کوي سلور زامن مې دي او بس هغه خپل لکه دا ورته وې دا زما یاران زه لکه په خپل ډېر غریب سړی ما او ډېر عجز سړی ما خو شو کې زما مرګري زما دوستان زما یاران ډېر لوی لوی دوه باندې دي ډېر لوی لوی خلک دي ته ماته راځي او هغه ورته وې چې یاره تاسو زده کوي یو نیم تن پکې زکی کتا سو ول مثال دا پلان مړ شو ستاسو سو فن ختم شو نو زما بچی بس زکړی نه دی او نه زکی خو دې سره شو نشته.
استاد نصیر ګل په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت ته په سرکاري کچ د یو اکیډمۍ جوړولو تجویز ورکړیو پسې چې لا تر اوسه غور نه دی شوی خو دی وایي چې د غونډې وړې اکیډمۍ به د سوبې لپاره ښه هنرمندان مخې ته راولي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوس د خبرونو لنډیز د فرخند حسن.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د شمالي وزیرستان میرامشاه ته کلی د پاکستان سرکاري رادیو یو خبر ترمخه چې عمران خان به په میرامشاه کې لزایي قبایلي مشرانو سره هم ویني او هلته ورته ځایي پوځي چارواکو د سیمې پر امنیت او د بیا وطني په کارونو تفصیل هم ورکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د پېښور های کورټ هغه امر پر ضد به په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې پکې په یو میاشت کې دننه په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو ویل شوی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگانا وخت مشال ریډیو ته ول صوبایي حکومت قبایلي ضلعو ته د عدالتي نظام غزول لپاره ژمن دی خو دا کار په یو میاشت کې کول ممکن نه دی. د شمالي وزیرستان ځوانانو نن په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې ویل حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیسو نظام مغزبي او په نور نوو پولیسو کې د سیمې ځوانان برتي کړي. د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلي په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو لوجې درې تنه وژل شوي دي. د سماولنګ تاڼې یو چارواکي غلام علي نن مشال ریډیو ته وویل چې په کان کې د زهرجن ګیس راوتو پر وخت 500 کسانو کار کاوه چې پکې درې تنه وژل شوي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل اتور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف ګوند په شپږ نقاطي تړون د عمل کولو په لړ کې لا هم د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی. اختر منګل پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ځینې اقدامات د معاهدې برعکس کړی دي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل ورځ ترسره کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخو کې خپلې ژمنې وکړي. او د یوکرین پارلمان نن د دې هیواد د پوځي کونسل په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره غیر معمولي غونډه کوي. یوکرین دا ګام وروسته د تر هغې اخلي چې د روس واکونو پرون په تور سمندر کې د کرایمیا ټاپو وزمې په ساحلي سیمه کې پر یو شمېر یوکرایني کشتو ډزې وکړي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی او د سراد مشال لیډیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخدا اسد او تکنیکی ملګری اسا کمیری ته اجازه راکئ. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوری ډیو اوري هر چرته چي خاد آباد او بریالي اوسئ.